امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري
یو نما وايي چې حکومت د پارلمان انتخاباتو محل ویش اعلان کړی د پاکستان حکومت وايي چې د کشمیر په سیمه کې د ورستیو حمله په خاطر د هند حکومت ته رسمي شکایت کړی دی او د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به نن په امریکایي مطبوعاتو کې د ایران سره د موافقې دفاع وکړي
نن د یکشنبې ورځ د 1409 کال د سرطان د میاشتې 28مه ده د 2015 کال د جولای د میاشتې 19مه کېږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن پکتیا ته سفر کړی وو او هلته د دغه ولایت د چارواکو د ولایتي شورا د غړو او یو شمیر قومي مشرانو او مدني مبارزینو سره خبرې کړي او غونډه کې برخه اخیستله دا او زنور رپورټونه لږ وروسته اوري اوس زه زیبا خادم او حسیب الله کوزی د دې ساعت خبرونه وایو
یونما وایي چې حکومت دې د پارلمان انتخاباتو محل ویش اعلان کړی یونما د انتخاباتو د اصلاحاتو د ځانګړې کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی په دې اکله به نور جزئیات زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورو
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما رئیس نیکولس هیسم په یو بیان کې چې نن خپل شوی ویلي چې نړیوال ټولنه د ټاکنیزو اصلاحاتو د یو بااعتباره هر اړخیز او شفاف بهیر پیل ته سترګې په لار ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما په دغه بیان کې افغان چارواکي هڅول شوي چې د ټاکنیز مهالویش په چوکاټ کې د راتلونکو پارلماني او نورو ټاکنو لپاره لازمي پریکړې وکړي همدارنګه یوناما د ټاکنیزو اصلاحاتو په ځانګړي کمیسیون کې دغه اداري مرستیال تادامیچی یاماتو ګمارل منلی دي دا بینوی د ملګرو ملتونو استازی به د رای ورکول حق نه لري بلکې دغه استازی رول به د نړیوالو خو منل شو میرونو لمخې د کمیسیون غوړو ته مشوره او تخنیکی مرستې برابرول وي افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیری پنځشنبه پورې د شاه سلطان اکیپی په مشرۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو په هدف وټاکه دا کمیسیون یو رئیس یو مرستیال او دیارلس غړي لري
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د نقص ډېرې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نطاق رفیع الله بیدار د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو د حقوقو نه سرغړونې فساد او د قانون نه رعایت کول د بشري حقوقو د نقص عمده موارد دي هغه وویل چې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد د ملیشو د ډلو جوړول د بشري حقوقو د نقص زمینه برابره کړې ده ښاغلي بیدار ویلي دي چې په روان عیسوي کال کې نه یوازې دا چې د بشري حقوقو وضعیت ښه شوی نه دی بلکې د پخوا په نسبت په دې برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې دي د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم په خپل وروستي رپورټ کې چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و خاغلی بیدار سره د دې چې د ملکیانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د مراعات کولو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت ځینې اقدامات وسایل خو انتقاد وکړ چې په حکومت کې د ځینو مشکلاتو له وجې د بشري حقوقو خوندیتوب ته زیات پام نه کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیونړي خبرونه تي د مور کولس مشر غنی نن د یک شنبه پوره د امریکا د لوی درسيزان د کمیټې د رئیس تر جنرال مارټن ټیمز سره په کابل کې کتلی دي هغه د یو امریکایي هیئت په مشرۍ کابل ته تللی دی. دواړو خواوو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د افغانستان سره د امنیت په برخه کې د امریکا پر مرستو باندې خبرې کړې دي. ولسمشر غني د خبرو پر مهال د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې د ګډې همکارۍ هیڅ ډیر مهم وبله او ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر ګواښ وبله.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند حکومت په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر د هیمالیې په سیمه کې د اوربند نه د سرغړونو په حق لر رسمي شکایت کړی دی. د راپورټونو له قراره دواړو خواوو په دې وروستیو وختو کې په یو بل باندې د راکټ او د ټوپک ډزې کړې دي چې په لړ کې یو هندي میرمن او څلور پاکستانی عسکر وژل شوي دي. دواړو خواوو پرون د شنبې په ورځ هم په یو بل باندې ډزې وکړې خو تر اوسه پورې د تلفاتو په حق لا څه نه دي ویل شوي. د پاکستان حکومت نن د یک شنبې په ورځ بیانیه خپره کړه او په کې د هند تعرضي دریز په حق لا اندېښنه څرګنده کړه. په عین حال کې د هند پوځ بیا وایي چې د شنبې د ورځې برید د پاکستان لخوا پیل شوی دی.
په غزه کې چارواکي وایي چې په چاودنو کې چې نن سهار وسوې لږ تر لږه دوه کسه ټپیان شوي دي. دغو چاودنو د حماس او اسلامي جهاد د وسلوالو ډلو لږ تر لږه پنځه موټران خراب کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنې د شیخ رضوان په سیمه کې شوي دي. دغه سیمه د حماس د ډلې مرکز ګڼل کېږي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی خو په هغه تصویرونو کې چې د هغې سیمې نه اخیستل شوي چې چاودنې پکې شوي د داعش بیرغ ښودل کېږي چې په دیوال باندې رسم سوی دی. دغه چاودنې په داسې وخت کې سوي چې په غزه کې د حماس او د مسلمانو افراطي ډلو ترمنځ د قدرت پر سر مبارزه روانه ده.
سعودي عربستان وایي د څلور سوه نه د زیاتو کسانو په نیولو یې چې اکثره یې د سعودي خلک دي د تروریستانو ځاله خرابه کړې ده. ګمان کېږي چې دغه تروریستان د داعش د ډلې ملګري دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق منصور الترکی داسې وویل:
من بين العمليات الإرهابية اللي نفذها هذا التنظيم هي الجرائم التي أشرت لها.
فتورستي عملياتو كي چي دايش کري دي ما پاول كيات کرل چي الدلواح او الإشاء او هم دغرازي ده دمام پشار كي دي مام علي بن الحسين پا جماعت بني حملي کري دي.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ځینې هغه شایان خلکو ته وښودل چې د دغو کسانو د نیولو دپاره یې د عملیاتو په دوران کې ترلاسه کړي وو. سعودي عربستان د دې لپاره دغه عملیات کړي دي چې په حکومتي تاسیساتو او جماعتونو باندې د داعش پلان شوې حملې شنډې کړي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي چې بریتانیا باید چې په سوریه کې د داعش په ماتولو کې لویه لا ډیره ونډه واخلي. هغه چې د یک شنبې په ورځ د ان بی سي د تلویزیون چینل سره په خبرې خپرونې کې خبرې کولې ویل چې موږ پوهیږو چې داعش باید مات کړو، موږ باید دغه خلافت مات کړو که هغه په عراق کې او که په سوریه کې. د بریتانیا پوځ تېره اونۍ ویل چې قواوې چې د ائتلاف برخه ده په سوریه کې هوایي بریدونه کړي دي. بریتانیا په سوریه کې هوایي ځواکونو ته استخباراتي معلومات ورکوي او په هوا کې الوتکو ته تیل برابروي او په عراق کې د داعش خلاف بریدونه کوي. داعش بغداد ته نږدې د جمعې د ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. د موټر بم په دغه لوی برید کې 130 کسه وژل شول. چارواکي وایي چې په برید کې 170 کسه نور ټپیان شوي هم دي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری به نن د یک شنبې په ورځ د پنځو لویو امریکایي تلویزیوني شبکو سره په خبرو اترو کې دا کوشش وکړي چې د ایران د اتمي معاملې په باره کې د عامو امریکایانو نظر جلب کړي. په دې هکله مایکل براون راپورټ را لېږلی دی چې برېښنا عمرخیل لولي.
دوه ورځې مخکې ښاغلی جان کیری ورته هڅه وکړه چې د ایران سره د امریکا د اتمي موافقې په تړاو د سعودي عربستان اندېښنه لرې کړي او جمهور رئیس باراک اوباما په خپل اونیزې وینا کې ویل چې دا معامله به اتمي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ د مخنیوي په اړوند تر بل هر ډول ترسره شوي اقدام نه ډیر ګټور تمام شي.
د دې معاملې له مخې به نړیوال مفتشین د ایران ټولو اتمي تولیداتي تاسیساتو ته د لاسرسي اجازه ولري.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان انتظار کوي چې ایران به څنګه د موافقې اصول عملي کوي، د اسرائیل صدر اعظم وایي:
موږ د داسې یوې معاملې غوښتونکي یو چې ووایي ایران ستا په اتمي انرژۍ په پروګرام باندې محدودیتونه او اقتصادي بندیزونه لري کېدای شي، خو که چیرې ته لومړی خپل چلن بدل کړي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي هغه نیت لري چې د متحده ایالاتو د کانګرس مخالف غړي به د تقانی کړي چې دا موافقه رد کړي. آیت الله علی خامنه ای د شنبه په ورځ ویل چې دا تاریخي موافقه به د متحده ایالاتو د متکبره حکومت په وړاندې د ایران پالیسی بدل نه کړي. په ورته وخت کې ډیپلوماټان وایي د ایران سره اتمی موافقه به د دوشنبه په